د مشال پنوم
سات د لیکونو برېښنا لیکونو
دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین یو او په کابل کې یو نیول ده. په خبرونه کې زه ګل ایز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړې برخه ده. خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرچکی پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقید کړی چې د کاشغر کوادر لاله لپاره د وزیر اعظم له ژمنې سره سم پیسې نه دي شي. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغې هیواد له پولې سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سرتریزي راغونډ شوي دي. د کتلو کسان مشر پوپ فرانسیس د چاپریال ماحول په اړه په یو شولنیز لیک کې غږ کړی دی چې بې له ځنډه دي د فاسل سون توکو پر ځای د انرژي هغه وسیلې استعمال کړي چې چاپریال ته زیان نه رسوي. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقید کړی چې پکې د کاشغر کوادر لپاره د وزیر اعظم نواز شریف له ژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لارې لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي. د مې پات وشتمه پر ټولګوندي غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشتو سیمو پر تېرېدونکو لار کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحد اقوام مومنټ د یو پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسي تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد چمن په نوم دا دوه کسان د افغانستان چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. دواړه مشکوک کسان له یو سیاسي ګوند سره تړاو لرلی. واسي د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی خو زیاتوي چې دا کسان د پلټون وفاقي ادارې ته سپارلی دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 کال کې په لندن کې وژل شو. ام کیو ام بیگا په یو بیان کې ویلي د نیوسو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نسته. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولې سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریزه ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیللی خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانۍ شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریزې وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وایي وسلوال د تاجکستان له پولې لرې دي او شمېر یې هم هومرې دی. د زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی. د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګریزو خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخش حافظي پر مشال ریډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان زرعي محصولات په لاس جوړ شوي شان او قیمتي ډبرې خرڅوي. په عین حال کې د سوداګریزو خونو اجرایي رئیس حسیب رحمی په کابل کې وویل دا پروژه به په راتلونکي کال په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته هم وغځول سي او خلکو ته به موقع پر لاس ورسي چې خپل محصولات له دې لارې خرڅ کړي. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د چاپریال یا ماحول په اړه په یوه شولزنیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دي د فاسل سون توکو پر ځای د انرژي هغه وسیلې استعمال کړل سي چې چاپریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کاتولیک عیسوي پوپانو ته په اسول سوي اوږد لیک کې د فرانسیس د نړیوالو تودوښې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژي استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړولو مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو د آب و هوا چارو لوړپوړي چارواکي کریسټینا فیګډس د پوپ فرانسیس د لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې چې باید د نړۍ مشران لارښودنه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه کېدونکې غونډه کې قوي او پایدار تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که نه. د روس مرستیال وزیر اعظم ارکادی د فوروکوویچ تیره ورځ اسوسیټیډ پرس خبري اژانس دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان، اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که له یونان سره مرسته ونسي نو هغه هیواد به د رواني میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې سي او دیوالیه به سي. اروپایي مشرانو د رواني میاشتې پر 22مه وروستۍ هڅې په موخه سرمشري زور بللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس د روسي په سفر دی. د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه دوم سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرزبرګ کې د اقتصادي فورم په هغې غونډه کې ګډون کوي چې تېره ورځ پیل شوې وه. د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه د 146 کلونو په عمر کې مړه شوه. جیریلین ټیلی د 1899 کال د مئی پر 23مه د امریکا په جارجیا ایالت کې زیږیدلې وه او ډیره مذهبي ښځه وه. نوموړی د چهارشنبې په شپه ډیټرایټ کې مړه سوه. د نوموړي 79 کلنې لور د ډیټرایټ یوې ورځپاڼې ته وویل مور یې خپل ابدي کور ته د تګ ته تیاره وه او په آرامه یې سا ورکړه. ورځپاڼه زیاتوي جیریلین ټیلی د لمسویو او کړوسیو درې نسلونه پرېښودل. د نوموړي تر مړینې وروسته اوس د نیویارک سوزانا موشاد جونز د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکې ښځه ده. هغه هم په 1899 کال کې زیږېدلې وه او د جولای په 16مه نیټه به د 146 کلونو سي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم رابعه اکرم خان د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.20 روپیو خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.45 روپیو یو پاؤنډ په 1.65 روپیو او په 1.68 روپیو یو ریال په 19.50 روپیو اخیستل کیږي او په 19.10 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپیو او په 28 روپیو یو افغانۍ په 1.60 روپیو او په 1.60 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د لږ ډیر باران امکان هم دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 څلویښت او کم نه کم 20، بنو کې 2 څلویښت او 26 او په کوټه کې 10 او 23 وي.
قدر مړه ودونکو خبرونه به د مشال راډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خپرونې زموږ په ویبپاڼه مشال راډیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پېښور کې د اورګزو کډوالو پر پولیسو او مرستندو ادارې د ناسم چلند تورونه پوری کړي دي.
موږ راغلي یو دلته موږ ته راشن نه مېلاویږي، موږ ته تکلیف دی، غریبانه دي، خرچه نشته دي او پیسې نشته دي.
که څه هم د خیبر پختونخوا گورنر د باړې کارخانې بیا پرانستلو ویلي دي، خو کاروباریان یې وایي چې د ناامنیو په لسګونه زره کارګران بې روزګاره کړل.
تقریبا 30,000 زیات کسان بې روزګاره شوي.
په جمهوریت خبرونه کې مو د پښتنو دوه لوی ملت پالو ګوندونو سیاسي نظریاتو ته کتنه کړې.
د ایم پی نظریا خو د پاکستان درې ایم آئین پښتونخوا ملي اومه پارټي هغوی به د چترال تر بولانا ناره لګوله.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږیږئ. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ تنقیدونه کړي دي چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره پیسې هیڅ نه دی خودل شوی لکه چې څنګه وزیر اعظم محمد نواز شریف لوس کړی وو. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال لډو سره په خبرو کې ویل چې شریف باید د مئی 28 نیټې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې ژمنی پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تیریدونکي لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین هم خبرداري ورکړې که اسلام آباد کارګر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نه هم محفوظ کړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې.
د دغه غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سے اعلان وکړو زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخه تراله نه دی پته لګی چې دی دا روټ په هغه شکل نه جوړی کم چې میا نواز شریف وعده کړی و. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روغ جوړ شي. که چرته پاغزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزي کار کول غواړي کني مونږ خو یې منو نه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشهد ریډیو ته وویل چې د 28 مئی په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د روان مالی کال لپاره په وفاقی بجټ کې د کاشغر گوادر لاری په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لاری ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ به خې دغه الټه ده. مثلا په بجټ کې 2,15,84 روپۍ د کاریډور د روډ لپاره خې پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته لپاره 15,00,00,000 روپۍ د مرکزی روډ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د غوی د لپاره 12,00,00,000 روپۍ او زمنګ د روډ ته لپاره 10,00,00,000 د زته خې دی چې سنگل سړک ته لپاره باز مکه اخلي د 10,00,00,000 دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 15,00,00,000 کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي.
ډاکټر سید عالم مسعود وای د 28 مئی د ټولګوندیزي غونډې د فیصلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د اغاهي مهم په مخ بوزي.
اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودي پوله نه منله کرخه نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکارا شو. دویم دا ده چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخ کې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه مونږ ته د دعوی په لحاظ سره ښې نکتې دي. اګاهي به کوو خلک به پوهیږو خلکو ته به ځو سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه منه اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاستوال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې اندېښنې لري خو د دغه اندېښنو په ځواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دې نه وړاندې خپل دریځ سداسي څرګند کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې خلک منفي پراپګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
کدام اوردونکو تاسو د مشال ریډیو نه د ماسپخین یوې بجې خبرونه اوري. د پاکستان یو سړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورت وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې 2 او په قبایلي سیمو کې شاوخوا 50% کمې شوي دي. پښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د نامنیو کمیدو وجه د ضرب عذب په نوم فوجي عملیات دي او آیا پاکستان د خو او بد طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړي او کنه؟ عبدالحی کاکړ د دې جواب راکوي.
اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په جنوبی منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښې ساري او د هغو اعدادو شمار راغونډوي. دغه ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره سوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې 1.5% راکمې شوي دي. رپورت زیاتوي چې تر عملیاتو له مخه به هر میاشت شاوخوا 150 حملې کېدلې چې اوس یې شمېر 50 ته راکم شوی دی. اداره دا ادعا کوي چې دا له 2008 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د تشدد پیښې
کمی شي. رپورٹ وایي د ضرب عذاب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطا 45 پیریدونه کېدل، خو د روان کال په لومړنیو 15 میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط 12 ته رارسېدلی دی. دا شان د رپورټ په خبره په قبایلي سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا 1.5 شوه، خو اوس دغه شمیر 14 ته راکم سوی دی. د دې څېړنیزې ادارې د رپورټ تر څنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې هېواد کې د تشدد کچې راکمېدو وجه ضرب عذاب اپریشن یادوي. خو په اسلام آباد کې د یو تینک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکانسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضرب عذاب اغېزمنتیا مني، خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تېښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیدران دي د طالبانو د ملیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې دوی چېرته لاړل. زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندي دي او ګرځي، او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقتي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اټکونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شا او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شا او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه. شاهد الیاسی په جواب کې وایي
ټول افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلاره شوی وي چې بس مونږ به ملیټنټان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي ناراضی کنا اوس کا چې تل هیلپ کوي ام کنا نو هغه د انټرنیټ او جو مې تاسو یې دا د پاکستان ټول ګډ کوي هغه جو هغه تل کول د فارو وڅي دا شي کې دې چې دې سپورټ اوس نه کم کړی دې ملیټنټ تاسو.
په حساب کې د پوج وخوانی جنرال تلت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب اپریشن ډيري لسته راوړنی درلودلې دي، خو البته د وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د لمنځوړو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسی.
یوازې پوځي کاروایی کافی نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د 1 پیړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې ترڅنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کیدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوي تر هغو پورې به ترهګري ژوندۍ وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بری درسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرې ضد یو پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل سوي دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدم اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په روژې میاشت کې د مرګ سزاګانو عملي کول ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس د نواز شریف له خولې وایي چې د پانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروسته بیا پیلېږي. پاکستاني حکومت په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د مرګ په سزاګانو بندیز ختم کړ او تر اوسه پورې شاوخوا 160 کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. د بشري حقونو ادارې او اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې دا سزاګانې دي ودروي. سراج ظهیر نور تفصیل سره.
اسلام آباد کې د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روژې میاشت په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په عرضي توګه ودرولې دي. خبر زیاتوي چې دې لړکې د سینټ چیرمن رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې وه چې د روژې په میاشت کې دې په پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روژې کې دې د پانسۍ مجرمانو ته پانسی نه ورکوي. د ذکر دا تیر کال په پېښور آرمی پبلک سکول له حملې وروسته د حکومت او پوز لخوا د ترهګرۍ پر ضد منظور شوی قامي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. دا د هم یادې چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 3000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وي، خو د تیرو سو کلونو راسې په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیه بندیز له وجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوې وو. سراج ظهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا جمعه دا ورځی 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تمنټه دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غک
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلور نیمو بجو
مشال اړیو ته تاسې غوږ کدمړ ودونکو په پا پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغې وروسته دا خبرې کوي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکې ملاقات وځنډاو. شریف دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولې چې زرداری د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړه. زرداری په خپل وینا کې پر فوزي مشرتابه سخت انتقاد وکړو. وزیر اعظم د نوموړي بیان ناسم وبلو. رابع اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست سنکید منفی اقدام ګرځولی و نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبې په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تېره ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ته دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده د واکمن ګوند د ماضي ځینو تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې د هغه یونیټي چې نو هغه د هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د اکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی وو نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی نو لا دومره لرې خو زه ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي. خدای چې کوم هغه مثالي سیچویشن چې ونو باغې کې فرق راځي.
د پخواني صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه تېره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سین صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. واضح دی وی پسین صبح کې د امن او امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیریونیم کال راسی را روان دی او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي مومنټ خلاف نه وي بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کېدای شي. هم دې لړ کې سلیم احمد زیاتوي
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سیزونه چې کله راشي مخې ته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي نو بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل څه اثرات وي؟ د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجاز هوتی وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال دا دی چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدوده شوي دي نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لرې کېږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تسل راځي نو ضروري خبره ده چې هغه تسل به یوازې د ایوانه پورې نه وي یا به د پارلیمنټه پورې وي یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي او فایده به ترې درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالت کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی وي د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداری ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي خو پوز نه په سیاست کې ګوتې نه وهي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړه ته تاسې غوږ کې کدمړ ودونکو په پی خبر کې د روغزو کډوال وای د خوړو تر لاسه کولو پر وخت نه یوازې اوګد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلن هم کوي. په حاجی کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې ګڼو کډوال مشال اړه ته ویل چې دوی بي وزل دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي. خو خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي چې هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتل کیږي. له پیښوره طارق ورغزی نو تفصیل کوي.
حاجی شنو په نامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته وویل په راشن ځای کې د دوی د ستونزو هیڅ خیال نه ساتل کیږي.
ګرمه ډېره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخه څنګه وګوره تای دنه د کای روغره د بار سره ای ورسول ویلوډا غځې ته وروي سوته دینه مخه ته کوم غو کانټریک هغه ډېر خاصه په کور چلاوړو او دا کوم دا ډېر وټا کرونه چلایي.
قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکرشیو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیش ملاويږي. رمضان ګل په نامه د درنیو سیمې یو بل متاثره کس مشال لډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پورې زورزو انتظار کوي.
مزور ما د مونږ درې مچلورم اشفاد یالته څومره غلي یالته مترشن نه ملويږي مت تکلیف کې غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن روخلو څو لوډ شو سہولت نشته دي مت.
عبدالرشید بنما یو متاثره کس مشال لډیو پلار غختنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي د دوی دستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم صدوق بشول دلته خلکو سره قبایلو سره دلنه او سره سپنګری وي سکونه ورکی پولیس څنګه نن نن وباسي وید وید درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ رشن د کم څخه 2-4 5000 روپۍ خرچه کیږي آئندہ دی پر ځلانه کې سره سره ظلم سره کیږي. کوم تنظیم دو په کور ترتیب ته جوړ کې کم لا کم زیاته کې کم څخه د خلکو سہولت سره کومه برابر کې ضرورت نه برابرې نه برابرې کې کته برابرې بیا کول شي.
په حج کیمپ کې د امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي. د ادارې یو چارواکي غږ نه ورکول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیاش لسه منټې نه واخله تر 25 منټې پورې په دې وخت کې د امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا 40000 کورانه او تور کول کیږي. دوی ویل هرې جنسې لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
دا خیبر پختونخوا گورنر په خیبر ایجنسی کې د باړی تړل شوی کارخانه بیا پرانستې دي. په هغه سیمه کې لاتیر څه د پاسه یوې لسیز راځي وخت په وخت فوجي عملیات شوي دي چې لکبلې نه یوازې کارخانه بلکې په مجموعي توګه په کاروبار او سوداګرۍ ناوړه اغیز شوي دي. دا خیبر پختونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عمومی سیکرٹر فقیر محمد مشال رادیو ته ویل چې د نامنیو فوجي عملیاتو لکبله په صوبا او قبایلي سیمو کې لسګونه کارخانې تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلې دي چې د خراب امنیت لکبله څومره کارخانې تړل شوې دي.
صنعتکارانو کم سرمایدارانو اغیز خپل کارخانې خرڅې کړې او بل صوبې ته لاړ. مدی کې ډېرې کارخانې بند شوې ډېر خلک دلته دام لو
څه اعداد او شمار سته چې څومره به بندې شوي؟
تقریبا شنی نه نو 20% کارخانې په دې هغه باندې بندې شوي. دې کې زیات تر لکه فلور ملونه دي دا اورو کارخانې دي. دې نه علاوه دا واړه واړه چې کم دي هغه کې سټیل ملونه او دا لکه ټرایبل ایریا کې دغه شان دي چې کم د ماربل فیکټریاره وي دغه بندې شوي.
سومری کسان با یعنی مستقیمن بے روزگار سوی
یارا تقریبا سے سلیخ ضرور زیاد کسان بے روزگار شوی.
یو دا دی چی کمی دی آغا اس پا کم حالت کی دی؟
چی کمی دی اس تا اس تا پتر ہے چی زمانگا بیزنس چی سمرا ایکسپورٹ دی سمرا بیزنس دی دا کول ڈیپینڈ دی افغانستان سا افغانستان ہم دا خشان چی ارکت نکڑی چی کم زمانگا پارا ڈسکرچنگ لکا زمانگا اگه که حلل اچھائی لکه امپورٹ یو کی دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته ځي پاغي امپورٹ یو کی ټول لزیات ته انډیا نه ایران نه بل ملک نه چې کوم مال راځي پاغي هغه عمر امپورٹ یو کی نشته.
او فکر محمد چې بچ چې اندازه لګی تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانه دي تعداد یې څومره دي؟
تعداد زمونږه 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې ځای اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکج اناؤنس کړی او د هغې په دب ډېر ښه پس عمل وشو. کارخانې لږ ښه شوې امپلایمنټ باندې فرق راغ بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ دم شوی دی دې کې دوی دي لکه دغه شانتي مراد کړی چې 15 کالو لپاره انکم ټیکس چوټي ورکړی دی سوبې لپاره چې کم نوی کارخانې یا نوی انویسټمنټ کیږي پاره او 15 کال هیڅ قسم انکم ټیکس نه دې نه علاوه د غوړو په سلسله کې د دې یو ډیمانډ دا و چې افغانستان له کوم غوړي ایکسپورټ کیږي او تیل څه خواړه تیل نو هغه ته هغه هغه باندې د دې لیمټ لګول او چې زر ټنا درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولی شئ نو هغه دا ډیمانډ یې هغه ومنلو اوس په 3000 ټنا په میاشت کې ایکسپورټ کولی شئ زر ټن نو دې سره هم د غوړو کارخانې نورې مغشي امپلایمنټ به جنریټ شي
او ان شاء الله ایکسپورت زیات شي زموږ د افغانستان مشال لري ته تاسو غوږی کده مرودونکو وښوي د ماسپخین یو نیو بجا عبد الحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له غنه د خبرونو لنډی څور
د پښتون خپل سيټریک د پاکستان حکومت پر فاکي بجټ تنقید کړي چې پکې د کارګر غوډر لا لپاره د وزیر اعظم مشر کلجمن سره سم پیسې نه دي شته سوي د تریک مشر ډاکټر سید علي مسعود تیر ورځ په شور خبريالان په مرکز کې غونډه پر مخال مشال د ټول په بجټ کې د مشرکې لا لپاره ډیر زیاتې پیسې شوبل سوي په افغانستان کې اف سي ځواک د متحده کومومنت د پخواني مشر ډاکټر عمر فاروق خوجن کې د ککړو دوه کسانو ولو دا وکړه ده د اف سی وایانت خان واسیت مشام په بیان کې ویلي د محسن علي او خالد چمن په نوم د دوه کسانو د افغانستان چمن ته تلو شته ورسته وویل د تاجکستان ول لوړ پوره میتی چارواکي وایي د هغې هواد له پولیسو سره نشته په افغانستان کې لسکونه سختريزي ورغون سوي دي د خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیر الله د هغې هواد د سرحدي حکومت مندان رجب علي الرحمن علي تیر ورځ د ګډو ګټو هوادونو د سرحدي حکومت مندان شورا ته وکړه افغانستان به د لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د خرڅولو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي د افغانستان د سوداګریز حکومت د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزي پر مشال وروته د خبره وکړه د کاتولیک کیسانو مشر پاپ فرانسیس د چاپریال یا ماحول پړه په یو شوزنیز لیکي خفرخ کړي چې بل څنډه دي د فاصل سنتو کو پر ځای د انرژي هغه وسیله استعمال کړي چې چاپریال ته ځان نارسوي یو لوړ پوړی روسی چارواکي لدی ویلو ډډ کړي چې هواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه د روسي مستر وزیر اعظم د 13 ورځې سوشل پریس خبري شانته دا خبره کړي ده د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي شزا یو شپارس کولونی په عمر کې لاسو
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډی زیته ستاسو وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
نن ایکسپریس ورسپانې خپل ادارې کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړي دي او وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي ایگزیکټیو سنټرل کمیټې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو د ادارې په وینا چې بل په نورو سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکی نه دی پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري دریا اخیری گواہی د پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا د ملک تبقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چې د پاکستان سیاست دانان غلطی نه لټوي او په پاکستان کې د مسلو حل ولټوي او د خپل بیانونو دوران د احتیاط نه کار واخلي او ټول مسلې په افهام او تفهیم هوار کړي او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانې خپل ادارية د خیبر جنسي په بندو کارخانو پرانستلو لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د تیر شپږو کالو راهسي د خیبر جنسي بندو کارخانو بیا پرانسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالي خبره ده دریه مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسي عمل هم توندول پکار دی خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو د پاره نورې اسانۍ او سہولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسي دوی د خپل کور تنظیم په خډول او چلوي او دوی د واپسي روستو حکومت بوج پاتې نشي دریا اخري کلی کې چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړي دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودرېدو جوګ شي امید دي چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په نړۍ کې د اټمي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعده پر څانګې تر بریالو ډرون بریدون وروستو اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمو برخو سره.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د اټمي وسلو په اړه خپله د مقاله کې لیکي، نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د اټمي وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د اټمي وسلو د ایجاد نه پس د دوو اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د اټمي وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده، بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم اټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبي ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیسټ مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلې دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور وو چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشي ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې په نښه کړي او همدې خبرې یاد وسلواله ډله په فکر اخته کړې ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهایشي د وژل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کرمانودونکو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په تازه رپورت کې ویلي دي چې په اوکراین کې د شخړې له کبله روسیا د کډوالو په یوه لوی هیواد بدله شوې ده. رپورت وایي د اوکراین د جګړې له پیل تر اوسه له 2.5 لک نه زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو ته په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. اسمت ساروان نور تفصیل سره.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوي چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2.1 لک زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3.3 لک نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نننه بي ځای شوي او 9 لک اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقونو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کېږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کېږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اس په سروانو چې تاسو د اوکرين په اړه رپورت وړاندې کولو، له وسلوالو بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورلو لپاره نړیوالې اتحادیې جی سی پی ای ای په خپل تازه رپورت کې پاکستان په هغه شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړو ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د فوزي یا جنگي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ مليحه میرزاده د دې پوښتنې جواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې و دیرش هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دسخت وکړي. دغه اعلامیه لاسلیک کوونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای ای تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم را روان دی او دا به بیا ذمہواری شي د سټیټ، نو سټیټ لازم ما خیال نه چې دومره سترونګ چې دا ټول ذمہواری واخلي، فل سپورټ هم دی آی ڈی پیز لنه ورکړي. اخی نه علاوه خو کوم به دا څه کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته ایکسترا سپورټ ورکړي دی، یا د بجټ کې سره ډېر زیات پیسې خور دي. زمو ماشومانو سم لګیا دي سفر کې، په دې تیرو دیارلس کالو نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زمو ماشومانو ګلونه خراب شوي دي، جوتیانونه پاتې شوي دي. خدای ساين کو خو بس بیا خو اړ غم نشته دی، بیا خو ټول غم د حکومت دی. حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دی چې هغوی به دا ریسپانسبلټي په خپلو اوبو باندې واخلي.
د جی سی پی ای ای په خبره کله چې مسلح ځواکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپلو اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د قیدیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې له سکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي، بلکې دغه ودانې د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدای شي. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوځ بیا جوړوي او کله هم داسې نه دي شوي چې پوځ په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات جوړ شي لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوي، نو سکولونو ته خلک نه دي. ځکه چې دا لا انفورسنګ ایجنسی چې کوم نو هغه هلته کې په ډېر تعداد کې لاړ شي، نو هغوی به کمځای کې اوسي. هغوی نارملي چې سکولونه یا داسې خالي ځایونه هغه استعمالوي، په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دې سکولونه ټارګټ کوي او تاسو ته پته لري چې کوم سکولونه دي ټارګټ کوي. سبا کې زمونږ عمر کې خاص کر دا کوفي چې عام چې کزارت موجود نه وي، نو همیشه فوج د سکولونه ګزاره جوړوي.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې که پوځي کاروایی کوي نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقه کار موجود وي.
ملیحه میرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدمونه ودونکو اوس وخت شبې د اونیس پروګرام جمهوریت اوریدونکو د جمهوریت نړۍ خبرونه هم له تیرو دوه هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونو کې تاسو د سیاستوالانو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپالو ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه هم د هغو ګوندونو له سیاستوالانو او د هغوی درزونه واوریدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په طرفه بے طرف یہ دا عوامی نیشنل او دا پختونخوا ملاوی گوندونو سیاسی نظریات او دا غوی عملی سیاست څیړل دي. دا خبرونه پامیر ساحل هر اونۍ تاسو لپاره جوړوي.
د پاکستان په پختون میشته سیمو کې د دوه لویو ملتپاله گوندونو په نظریو او دریزونو کې څه نکتې مشترک دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلي دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملتپاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واورېدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ایم پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زبانی خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د این پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چترال تر بولانه نعره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقې، د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یوه صوبه شي، او د دوی به دا هم دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی و. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې له ورګړېدو سره موافق شو.
کله د صوبې بحال شوې ون یونټ کې مات شو، نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې، یو خو صوبه وسط خیبر پښتونخوا وایو این ډبلیو ایف پی، او بل چې دی بلوچستان. یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانیت تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دی په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نېشنل یونیورسټي ده پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله پکې د بدقسمتۍ نه دا ده چې جنوبي پښتونخوا چېرته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو ده،
برخه هغه کې دا محمود خان بیا اثر دی او په خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کم دي هغه د خندال او د هغې سره زیاتی اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کم دي هغه یې د پنجاب او دی سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسئلو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګري وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه یعنی د قومونو برابرۍ خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوشیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه پارټي ټیکاری د پښتون کمپ والا سره خو دوی ډېر د توکو نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وایي په وسنی پاکستان کې عوامي نېشنل ګوند دا دریځ لري چې قبایلي سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلي سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري
عوامي نېشنل ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري هغوی غواړي چې پاکستان مرکزي سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلي سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم دا د فاټا قانون د تور اف سي آر او دا خبرې ختم شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د ځینو حقونو ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو باید څنګه وي دوی په هغه صوبه کې څنګه په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو د ای ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه
مشن نه نن سبا ډېر زیات ډېر امري قسمه سیاست دی عملي سیاست کې دای چې چا چا سره الائنس جوړې دي شي چا چا په وګو باندې حکومت پزان ټوکی پزان رسولې شي څوک نشي رسولې
ابوبکر صدیق هم وایي چې پټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وسته ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري
پټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغې خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا د پای ټکی ومومي
د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسلو دریز یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریز ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسلو یو ځای کار نه دی کړی.
کله باغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منی دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند د وجنه باندې منی دی، دا زمونږ د وجنه نه دی منی. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطع نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دی. مثلا تاسو ته مثال در کوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی او صوبایي صدر په بیان ورکړي، چېرته سینیټر په ورکړي، خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېله اهمیت لري. خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي، بېله اهمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي، دا بېله حیثیت دی. خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي، دا بېله حیثیت دی.
ځینې سیاستوانان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څېر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي، او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټولې د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو. یاد فاټ په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي، او د ایالتی حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واضح دریز لري په دې سوال چې یعنی دوی دا ویل چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یو نتیجه ده، او اوس هم هغه پالیسی چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، او د سخت دریځو د لارې دا لاسوهنه کیږي، نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو، د هغه په وجه دوی مجبور نه وو.
کله دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسالو یو خل دي، او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار باچا وایي د پخوا پرتله اوس سیاست ډېر بدل شوی دی، نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړه ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې ورسره ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په دوو وختونو کې ما ته داسې یو دغه ښکارېږي چې د دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم دي دا ډېر بدل غوندي شو. هغه وخت کې سیاست سیاسی کارکن دپاره یو بله معنا لرله، اوس د ډېرو خلکو د دېو سره مفادات تړلې شوي دي، او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ځان به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست بوتلې. نو دغې سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کې را مخکې کې چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
دا. ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جرل لري چې په هغې کې میراث ډېر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروستو د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نېشنل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل، دا هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نېشنل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دی ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا به هغه خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي اوی پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشحاله
د جمهوریت د نننۍ خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسالې ورپېښې دي او باید عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوځ سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بل اخره په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټه ورسوي، خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قربانۍ ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوري حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا وه نننۍ خپرونه، راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.